با ساعت 10 صبح به وقت کابل شد. صالح محمد صالح در یک ساعت دیگر میزبان شماست. بشنیم که چی ها دارن در این برنامه. خوش آمدین.
دیر مننه جاوید نعیمی تستری مسی پدی خبرونه کی لکه څنګه چی تاسو یادونه وکړه د لاسو بجو خبرونه د 13 بجو دوام کوي. په راپورونه کې راځي چې د ناتو عمومي منشي وی له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته به نړیواله ټولنه له افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. پر ګڼو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. خو اوس خبرونه. د امریکا د پوځي خدمات د کمیټې مشر د واشنگتن او کابل ترمنځ د شپې په مخه د عملیاتو په اړه سوي موافقې ته اندېښنه څرګنده کړه. په فرا ولایت کې د وسلوالو یوه ډله د دولت د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د پاکستان د ملي امنیت په برخه کې پارلماني کمیټې هغه مسوده بشپړه کړه چې د اسلام آباد د واشنگتن د اړیکو لپاره یې وړاندې کړې ده. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د واشنگتن او کابل ترمنځ د شپې په مخه د عملیاتو په اړه سوي موافقې ته اندېښنه څرګنده کړه. هاورد بوک مکیون په یو لیک کې د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا څخه په دې برخه کې توضیحات غوښتي دي. دغه سناتور اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به ګڼ افغان ځواکونه د شپې د عملیاتو په برخه کې د پلان په جوړولو او د استخباراتي معلوماتو په راټولولو بوخت سي. افغانستان او امریکا د یکشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د شپې په مخه عملیات به تر دې وروسته افغان ځواکونه کوي. په فرا کې د افغان دولت یو مخالفه وسلواله ډله د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. دغه لس کسیزې ډلې د بالابلوک په ولسوالۍ کې پرون وسلې پر مځکه کښېښودې. د دې ډلې مشر ملا عبدالسلام آزادی راډیو ته وویل چې بهرنیو د افغانستان ورانۍ ته هڅول، نو پوه سول او ځانونه یې تسلیم کړل.
کم دستورونه چې موږ ته راکړی کېده د خارج د پاکستان سیاحي وو، د ایران اطلاعات ولاړن کوټې ته، د کوټې څخه نه چې کم سیاحي، کم عرب، کم چچنیایان دا ما ولیدل چې د هغو موږ ته دا هدایت چې مدرسه کلینیک دا باید پاتې نه شي. نو زما ډېره خوا بده ده.
دغه ډلې له دریو کلونو راهیسې په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیت کاوه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د ملي امنیت په برخه کې پارلماني کمیټې هغه مسوده بشپړه کړه چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو لپاره یې وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه شوې ده او ویل شوي چې د پاکستان له خاورې دي افغانستان ته وسلې او مهمات نه انتقالېږي. د پاکستان د سنغړی اجیا عادل آزادی راډیو ته ویل چې ټول مهم غوندونو لدې مسوده سره موافقه وکړه او دغه مسوده به ډیر ژر د پارلمان غونډې ته وړاندې شي. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران جدي وغوښتل چې له نړیوالو سره له مخکنیو شرطونو پرته ګټورې او جدي خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دغه خبرې د شنبه او یکشنبه په ورځو په استنبول کې وسی. په واشنگتن کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمني داسې نښې نښانې ترلاسه کړې چې ایران به د استنبول غونډې ته له نویو وړاندیزونو سره راسي. هیلری کلینټن ویل دا غونډه د ایران لپاره یو چانس دی څو د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې کړي.
We want them to demonstrate clearly in the
موږ له دوی غواړو چې په ښکاره عملاً داسې وړاندیز وکړي چې په رښتیا د هیڅ راز اټومي وسلو د ترلاسه کولو هیله نه لري. ایران بیا وایي چې د استنبول غونډې ته له نویو وړاندیزونو سره ځي، خو په دې برخه کې تفصیلات نه دي ورکړي. د نړۍ مشرانو له سوریې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پلان بشپړ تطبیق کړي او سر له پنجشنبه پیل سوی اوربند مات نه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی په ټلیفون خبرې وکړي او له سوریې وغوښتل چې د کوفی انان د سولې شپږ مادو ته باید غاړه کښېږدي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل ماسکو هم غواړي چې اوربند ټینګ سي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي لیو باودونګ هم په سوریه کې د سولې د پلان بشپړ ملاتړ وکړ او ویل دمشق باید له ګڼ میشتو ښارونو خپل ځواکونه وباسي. بل لوري ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په سوریه کې اوربند لومړی ګام یاد کړ او ویل چې د بشار الاسد رژیم باید سیاسي انتقال ته مخه کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له اوربند وروسته ویل داسې ښکاري چې اوربند روان دی، خو د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنه د اوربند په برخه کې پر ځای کړي.
As of this moment, the situation looks calmer.
تا تر دې شبي پوری داس شکري چې وضعیت آرام دی موږ حالات لډیر نږدې څارو نړۍ ویني همدارس شکمنې سترګې څاري ځکه چې مخکې ډېرې ژمنې د سوریې حکومت کړې وې چې لا هم نه دي پر ځای شوي دمشق ویل چې د سولې د پلان بشپړ ملاتړ کوي خو مخالف یاغیان یې تورن کړل چې لوربند سرغړونه کوي د مصر پارلمان داسې لایحه تصویب کړه چې له مخې یې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک جکپوړي چارواکي د لسو کلونو په مخه له سیاسي واکه محرومیږي دا لایحه لا هم د سترې محکمې تایید ته اړتیا لري څو قانوني بڼه خپله کړي که چېرې ستره محکمه موافقه وکړي نو د حسنی مبارک د وخت یو شمېر کسان به د استخباراتو د مشر عمر سلیمان په ګډون د لسو کلونو په مخه له سیاسي هلو ځلو محرومه سي عمر سلیمان په وروستیو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له لست څخه هم لرې سو ټاکل شوی ده چې راتلونکې میاشت په مصر کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره سي د جنوبي کوریا او جاپان د دفاع وزارتونه وایي داسې ښکاري چې د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي توغول ناکامه سوي دي د جاپان د دفاع وزیر ناوکی تاناکا وویل له شمالي کوریا څخه د یوه توغندي د ویشتلو معلومات ترلاسه سوي وو چې دغه توغندی تر توغولو یوه دقیقه وروسته په سمندر کې ډوب سوی دی دا وایي موږ داسې معلومات ترلاسه کړي چې توغندي ته ورته یو شی توغول سوی دی داسې ښکاري چې د یوې دقیقې لپاره اور اخلي او بیا په سمندر کې ډوبیږي څرګنده ده چې زموږ پر خاوره یا قلمرو یې کوم اغیز نه دی کړی بل خو د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند ویل داسې څرګندېږي چې دغه توغندی ناکامه سوی دی شمالي کوریا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې امریکا او ګڼ نور هیوادونه په دې باور دي د شمالي کوریا دا ادعا چې غواړي د یوه توغندي د توغولو په مرسته د مځکې په مدار کې یو سټلایټ ځای پر ځای کړي د لرې وټن ویشتونکي توغندي د توغولو ازمویلو ته لار برابرول دي لس بجې او و دقیقې سوې نن جمعه ده د وری یا حمل 15 د اپریل 14 په راپورونو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم نړیوالو ټولنه له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي د کابل د سروبي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت پرون افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سو په فراه کې د وسلوالو یوه ډله له دولت سره ملګري سوې
د کوټې څخه نه چې کوم سیاحي کوم عرب کوم چچنیایان دا ما ولیدل چې د هغو موږ ته دا هدایت چې مدرسه کلینیک دا باید پاتې نه شي نو زما ډېره خوابه ده
خو د خصوصي رسنیو په اړه هم راپور لرو چې خلک وایي دغه رسنۍ عجیب او غریب لغات کاروي په ځوان فکر ونیس پروګرام کې اوري چې په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون جوړېدو ځوانان خوشاله کړي
ټولو هغه شاګردانو ته چې هغوی دا چانس تر اوسه پورې نه وو حاصل کړي دا یو زمینه ورته مساعده سوله چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او تر څو په خپل ژوند کې ډېر پرمختګ ولري
تر یوولسو بجو نور مسایل هم څېړو د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن په کابل کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به وروسته تر دې هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې خپل پوځیان له دې هېواد وباسي رسموسن د ناتو د مشرانو د راتلونکي غونډې په اړه او د افغان ځواکونو د شمیر او تجهیزولو په ارتباط هم وغږېد تفصیل له احمد شیبر څخه خبرې
د ناتو عمومي منشي وایي وروسته تر دې چې په 2014 کال کې د ناتو پوځیان له افغانستانه ووځي هلته به امنیتي تشه رامنځته نه شي اندرس فوګراسموسن پرون په کابل کې وویل زموږ هدف داسې افغانستان دی چې امنیتي د دې هیواد خپل خلک وساتي او دا هدف ته بدلېدو نه دی ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي راسموسن وویل چې تر دې نیټې وروسته هم زموږ ژمنې له افغانستان سره او همکاري له دې هیواد سره دوام کوي تیره میاشت په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان الن په واشنگتن کې دې ته اشاره کړې وه چې په افغانستان کې د ځواکونو د لګښت کمېدو لپاره دي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 2014 کال وروسته هغومره نه وي چې اوس یې پرېکړه شوې ده خو د ناټو عمومي منشي وویل دا وار له مخه ده چې په دې برخه کې اوس وروستۍ پرېکړه وشي تمه ده چې روان کال د افغان ځواکونو شمیر 3,250,000 ته ورسیږي خو وړاندیز داسې شوی دی چې په 2018 کال کې دي د دې ځواکونو شمیر 2,30,000 وي که چیرته افغانستان دومره پوځیان ولري نو د کال به 4.1 میلیارد ډالر لګښت پرې راشي راسموسن وویل راتلونکي میلادي میاشت چې کله د امریکا په شیکاګو کې د ناټو سرمشري سره جوړی شي هلته به د افغان ځواکونو د لګښتونو مسله وڅېړو خو داسې به نه کوو چې امنیتي خلا رامنځته شي. راسموسن زیاته کړه چې د اوس لپاره دا مهمه ده چې پر مځکه ځواکونه ولرو او ظرفیت یې لوړ شي. د 2014 کال تر پایه به له افغانستانه 1.5 لک بهرني پوځیان ووځي. په دې اړه د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو د هغو پوځیانو مسله بیله ده چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د ناټو عمومي منشي وایي وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې د ناټو پوځیان له افغانستان څخه ووتل په افغانستان کې به امنیتي خلا رامنځته نه سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل د سوربي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه د پنجشنبې په ورځ له فرانسوي ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. افغان امنیتي ځواکونو ته د سوربي ولسوالۍ د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره د کابل ولایت د ټولو سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. تفصیل
افغان امنیتی ځواکونو ته د کابل د سروبي ولسوالۍ د امنیت له سپارلو سره د دې پروسې دوهم پړاو بشپړ شو او افغان او ناټو ځواکونه د دې لړۍ پر دریم پړاو غور کوي. سروبي د کابل ولایت په ختیځ کې په نسبی ډول ناامنه ولسوالۍ ده چې له 2006 میلادي کال راهیسې فرانسوي ځواکونه پکې میشتي او د پنځشنبه په ورځ په یو لړ ځانګړو مراسمو کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په افغانستان کې د فرانسې سفیر بیژولت په دې اړه په سوربي ولسوالۍ کې په جوړو شوو مراسمو کې څرګنده کړه چې د دوی ځواکونو له څو میاشتو راهیسې په ازمایښتي ډول د دې ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه او د عملیاتو ترسره کېدل افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي وو.
Je suis également confiant parce que la sécurité est assurée.
دای وای مونږ ډاډه یو چې افغان امنیتی ځواکونه له خو تجربه څخه برخمن شوي او دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګښت توان لري. یو شمیر فرانسوي ځواکونه د روزونکو په توګه په سروبي ولسوالۍ کې پاتې کیږي او له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. زه یو ځل بیا وایم چې مونږ له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو او زموږ مرستې د هغه اوږدمهاله سند پر اساس کیږي چې فرانسوي چارواکو له افغان حکومت سره لاسلیک کړی دی. په کابل کې د فرانسې سفیر له ازادي رادیو سره په مرکې کې وویل چې د محل کابو 1500 فرانسوي سرتیری په سوربي ولسوالۍ کې میشتي چې افغان ځواکونو ته په بشپړ ډول د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره به دوی خپل هیواد ته ستانه شي. خاغلی بیژولت وویل چې له دې وروسته به فرانسوي ځواکونه له افغان ځواکونو سره په پوځي مسلکي زده کړو کې همکاري وکړي او په هیڅ یو پوځي عملیاتو کې به ګډون نه کوي. په دې مراسمو کې د کابل والی احمد الله علیزی څرګنده کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د امنیتي مسؤلیتونو ترلاسه کول د افغان حکومت او افغانانو یو هیله ده. د موبایل چې د محل افغان امنیتي ځواکونه له خو وړتیاو او توان څخه برخمن دي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شروع شوی دی د دې ویل د ریسمس پلیس او امنیتي ارګانونو چې د خپل خلکو امنیت په خپل وساتو. بل شی چې تاسو دوستان ته واضح کوم هغه دا دی چې هر ځای د انتقال پروسه عملي شوې ده، هلته په امنیت کې بهتري راغلې ده، هلته په امنیت کې شواله راغلې دي او د خپل خلکو همکاري د خپل پولیسو او د ملي اردو سره زیاته شوې ده.
خاغلی علیزی د فرانسې له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د اوږدې مودې لپاره خپل هر راز مرستو ته دوام ورکړي ځکه چې د ده په خبره لا هم افغان ځواکونه مالی او تخنیکی مرستو ته اړتیا لري. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3400 فرانسوي عسكر میشتي چې په سوربي ولسوالۍ او کاپیسا ولایت کې فعالیت لري. افغان چارواکي وایي چې د امنیتي پروسې د دوهم پړاو له بشپړېدو سره د دې هیواد د نیمایي وګړو امنیت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ټینګ شوی او دوی اوس د دې پروسې د دریم پړاو پر عملي کېدو کار کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا پاوز د افغانستان د جګړې لپاره د یو داسې ستراتیژي پر جوړولو غور کوي چې په ترڅ کې به یې په دغه هیواد کې د میشتو زرګونو امریکایي ځواکونو ځای د خاصو ځواکونو وړې قطعې ونیسي. ویل سوي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو اساسي دنده به د افغان ځواکونو پیاوړي کول وي. تفصیل له واشنګټنه د هارون بچا پر لیږلي رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس ایجنسی وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د خاصو ځواکونو د مشر اډمیرل بل مکریون د دغه پلان جزئیات ترلاسه کړي. لیکي چې د دې نوې ستراتیژۍ اساسي هدف د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي، سودی وکول شي د تیرې یوې لسیزې د جګړې لاسته راوړنې ټینګې وساتي. ویل شوي د امریکا ځانګړي ځواکونه به افغان ځواکونو ته د دښمن له بریدونو څخه د دفاع، د هغوی د ځایزګي معلومولو لپاره د استخباراتي تکتیکو او د ضرورت په وخت د امریکا له هوایي ځواکه د مرستې د غوښتلو د طریقو په اړه خونې کوي. دا جانس په لیکنه د افغانستان د جګړې د دغه نوي پلان په اړه خبرې 13 فبروري میاشت د امریکا د فلوریډا په ایالت کې موقعیت لرونکي د دې هیواد په یوه پوځي اډه کې وشوې، چې پکې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندې مشر جنرال جیمز ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن برخه درلوده. اجانس د امریکا د ځانګړو ځواکونو د افسرانو او نورو یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي ورکړل شوي، وایي چې دغه وړاندیزونه لا هم د امریکا دفاع وزیر او یا هم سپینې ماڼۍ ته نه دي لېږدول شوي. اجانس زیاتوي د ولسمشر براک اوباما د ادارې لخوا د دې پلان د تصویب په صورت کې به په افغانستان کې د هغې او پایدونکي ځواک جوړېدو ته زمینه برابره شي، د کومې هیله چې د دې هیواد دفاع وزیر عبدالرحیم وردک د 13 په ورځ په پینټاګون کې د خبرو پر وخت وکړه. ای پی دغه راز وایي د امریکا د خاصو ځواکونو مشر جنرال مکریون غواړي د یاغیتوب پر ضد د ستراتیژۍ په نري کولو د عام افغانانو ژوند خوندي او د طالبانو او القاعده پر ضد عملیات چټک کړي. اجانس په یوه وخت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله وایي د پینټاګون جګپوړو چارواکو ته ویل شوي چې د دې پلان په څیر نور یو شمېر وړاندیزونه هم تیار کړي، کوم چې بعد د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان د ځواک د څرنګوالي په اړه ترکیدونکې پریکړې وروسته سپینې ماڼۍ ته واستول شي. ټاکل شوې د روانې میاشتې په 21 نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي، چې پکې به د افغانستان د جګړې او ورسره په اړوندو نورو مسایلو خبرې وشي.
او دا چې د افغانستان پر مسایلو نړیوالو رسپانو کومې تفسیری کړي له نوریاس نوری څخه به وورو.
وال سټریټ ژورنال رسپانه د افغانستان امن کول تر اوسه ممکن دي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په افغانستان کې تر اوسه مقاومت دوام لري خو که متحده ایالات له وخت مخکې دا هیواد اپری نږدي او افغان ځواکونه پیاوړي کړي، دغه ځواکونه کولی شي له 2014 میلادي کال وروسته د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بری آسانه لار نشته، خو د ډیرو څارونکو په باور امریکا خپلو اهدافو ته نږدې شوې ده. د وال سټریټ له دې لیکنې سره سم کابل د نورو ښارونو لکه د بغداد او کراچۍ په نسبت آرامه دی او د مخالفانو د حملو په سلو کې یوه پر دې ښار متمرکز دي. که څه هم د افغانستان په جنوب کې شخړې دوام لري خو په هلمند او کندهار کې د مخالفینو په فعالیتونو کې بېساری کموالی راغلی. په شمال کې چې له 2002 نه تر 2008 کلونو پورې تشدد زیات شوی و، په روان کال کې د 2009 کال په نسبت د شخړو اندازه کمه شوې او نور د سیمو وضعیت مخ په خرابېدو نه دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د عملیاتو په سلو کې 40 د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په دې باور دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې له پلوه ښه پرمختګ کړی، ښه مجهز شوي چې شمېر به 3,30,000 ته ورسیږي. دوی به وکولی شي چې امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو دا موضوع درک کړی او همدا علت دی چې غواړي د افغان او ناتو ځواکونو په منځ کې درز رامنځته کړي. وال سټریټ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د بهرنیو عسکرو د وژل کېدو او همداراز د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي افغانانو وژنو ته په اشاره لیکي چې طالبان له دې مسئلې د ذهنیتونو د مخشوشولو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخلي. سټرات فور کمنټري خبرونه لیکي د امریکا او پاکستان اړیکو په افغانستان کې پرمختګونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خبرونه په وینا په داس حال کې چې افغانستان د بهرنیو محارب ځواکونو د وتلو لپاره تیاری روان دی، متحده ایالات د افغانستان د امن کولو لپاره پاکستان ته اړتیا لري. سټرات فور کمنټري خبرونه هغو اختلافاتو ته چې په دې وروستیو کلونو کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ پیدا شوي په اشاره لیکي که امریکا د پاکستان د ملکي حکومت ملاتړ ونه کړي او پریږدي چې افراطیان د دغه حکومت ریښې کمزوري کړي، د سیمې امن کول به ناممکن وي. خبرونه ټینګار کوي چې متحده ایالاتو ته پکار ده چې په سیمه او هم افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو هدف ته د رسیدو لپاره له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لارې چارې ولټوي، ځکه د پاکستان او امریکا ترمنځ ستونزې په افغانستان کې مستقیما په پرمختګونو باندې اغیز کوي.
د شمشاد خصوصي ټلویزیون چارواکو د ملي امنیت د ادارې هغې دعوی رد کړې چې ګواکې په دغه ټلویزیون کې ځینې کسان کار کوي چې د نورو هیوادونو ګټو ته ژمن دي. دوی وایي که چیرې د ملي امنیت اداره په دې اړه شواهد لري دوی ته دې وړاندې کړي. ملي امنیت ویلي و چې یو شمېر کسان په شمشاد او ځینو نورو خصوصي ټلویزیونونو کې کار کوي چې بهرني اتباع دي او له بهرنیو استخباراتي کړیو سره اړیکې لري. معصوم میوند د دې ټلویزیون د خپرونو له رئیس خپلواک ساپي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د ملي امنیت د تورونو په اړه پوښتنه کړې.
دا سم خبره ده چې په شمشاد کې جمله شپکتنه هغه کسان چې د ډیورن د کرخ بلې غاړې ته دي خو پښتانه دي په پښتو ژبه خبرې کوي او هغه لوی ځان افغانان بولي تذکرې کوي افغانستان لیکي او په افغانستان ویاړ کوي خو هغوی د آی ټي یا تخنیک په برخه کې دي او تاسو په دې پوهیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې نن موږ د آی ټي په برخه کې متخصص کسان خورا کم او د ګوتو په شمار لرو او هیڅ داسې تلویزیوني چینل او هیڅ داسې مخابراتي کمپنۍ په افغانستان کې تاسو مندې نشئ لوی سره چې په هغه کې دي یا د پاکستان یا د هند یا د ایران یا د اروپا نه د آی ټی متخصصین او کارپوهان کارونه کوي ځکه دا کار زموږ له وسې وتلې دی موږ محتاج یو څوک برولو د کار برته کوي د افغانستان د کار قانون په صراحت سره د اجازه ورکړي چې د اړتیا سره سم هر اداره کولی شي یو بهرنی څوک راولي او هغه وګماري موږ دغه بهر سره سم په دې کسانو باندې چې دلته کار کوي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو اطلاعات و فرهنگ وزارت د ایسا یا د پنګونې اداره د کورنۍ چارو وزارت ته ټول په دې خبر دی اوس کده ملي امنیت اداره وایي چې خبر نه لرمه تاسو موږ مسولیت او ذمہواری نه ده
دغه کسان پر خبرونو پر پالیسی پر دغه شان باندې هم اغیز لري د دوی یعنی دیور باندې خپل تاثیرات اچولي د شمشاد پر خبرونو باندې
هم دغه ټکی چې دا بیا ما په ډیر صراحت سره تر دا اوس هم ننګولې د ازادي رادیو لمیک نه یو ځل بیا په صراحت سره زه ننګوم چیرې له خغلی مشال سره هڅه چې ادعا کوي چې د شمشاد پالیسۍ ګواکې د پاکستان نشراتي پالیسۍ ده که دغه سې مش نمونه خروار یو کوچنی ثبوت هم ولري نو دا بیا خیانت دی چې هغه له ځان سره په جب کې وساتي یا پټ کې باید میدان ته ووځي دغه ثبوت وړاندې کړي چې واقعا شمشاد په خپلو خبرونو کې د پاکستان تر اغېزې اثر لاندې ده
ولې دا انتخاب پر شمشاد باندې سوی دی صاحب څه علت دی
اول خو زه دا درته وایم چې دا خو د یو سړي خبره ده زه قطعا دا باور نه لرم چې د ملي امنیت ادارې دریز دی دا ځکه د ملي امنیت اداره کله هم
خدای دې ملي امنیت ادارې وایي
اجازه کوي اجازه راکوي موږ تاسو ته د ملي امنیت ادارې د کار اصول معلوم دي د ملي امنیت اداره کله هم د ستیج لسره دوسی نه تعقیبوي هغه یو سړی ته دوسیه چې هغه تعقیبوي تکمیلی یا بشپړی یا اسناد شواهد پر راټولي بیا یې نسی بیا په زندان کې چې روسه دغه نه چې په ثابت کړ بیا خپل ویان ته وای چې راشه اوس مطبوعات راوغړ ماده سی یو خاين نیول دی یو جاسوس مینه ولې دی او ویان بیا خپل خبره وکي نو تاسو لیدل دي چې د ملي امنیت اداره په خپل ځای نه سی ویان راشه یو څوک نیول شوی هم نه دی او تشه ادعا کوي خوده خوده د ګیډ خبره ده دغه کوم څه چې مشعل ویل زما خپل ذهن او باور چې ماته وای دا د ملي امنیت د رسمي ادارو د چینل لاره نه بلکې چیرته په شخصي غونډو کې انډیوالانو دوستان سره ناسته او یو پروژه ده په افغانستان کې یو چا کارولې ده هر چینل یو خپل ځنګړي نوال لري او ځنګړي لیدونکو او اوریدونکو لري نو شمشاد هم خپل منوال لري چې اکثره پښتانه دي مشعل صاحب د همدغه پښتنو په زده او د پښتو په زده د چینل په زده باندې په یو ډول باندې د کوم خبره چې د کړې د تاوان ټول ته اړولې ده هله مداد چې دغه سره دغه ثبوت چې موږ د افغانستان د ملي ګټو خلاف دغه ثبوت دغه سره خو بسم الله الله اکبر مقصد
زما خپل لري چې د مشعل صاحب تر انتقاد او تر خبرو کراتی سو دي وخت د افغانستان په بلابل سم نور خلک چې ژوند کوي دوی هم پر شمشاد باندې یو ډول دانی وکړي چې شمشاد تر ډیره پورې هغه څه تاکي وي چې هغه مثلا د خیبر تلویزیون څخه خبريږي
دا یو خبره ده دا یو خبره ده چې خاص کړي په افغانستان زبر درته په افغانستان کې له څلوي وخت چل نور پورته هم دا و چلي ته په هغه چینل کې داسې ماته راوخي و زبر درته هم چې داسې چل نه دي چې ماته خې لکه د تهران نه چې چینل چلیږي نو زبر دا وایم چې دا چینل نه ګونه مست افغانستان نه دي حق لري هغه د افغانستان د مطبوعاتو د قانون پر رڼا کې د بیان د ازادي د افغانستان د مطبوعاتو د قانون پر رڼا کې هر څوک حق لري په هر ژبه چې و غوړي هغه خبرونه کولای شي هغه نشرات کولای شي اوس کده ته د پیښور او د کابل پښتون بیل خاري د خپل ذهنیت او خپل قضاوت دي او زه د افغانستان د کابل او د پیښور پښتون یو لبل نه بیل او مې یو وینه د یو خټه ده
صفه صف دي نو د مسائل شهم روان دي کیږي تر ډیر پر د دې پر مالی منابع باندې هم انتقادونه کړي درسنه یو مثلا ځنی درسنه ویل کیږي د ځنو غوند یو هیواد نو څخه ځنی د استخبارات څخه دا یو ادعا ده
زه به تاسو یو خبر زستا په سوال دی خو زستا په پښتنه پوښمو د شمشاد مالی سرچینه دومره روخانه دي چې د دې هر دقیقه هر لحظه من حساب ته اماده یو په افغانستان کې ګوره د څومره رسنه د کوم ځای نه وپړسې دي د پیسې چا ورکړلې ټول په دې پیګو دا اوس زتا ته د ننګونې په ډول وایم چې د خبره ته ثابت کې یوازې د مخام ل شپږ وژونه تر نه وبجو پورې یا تر لاسو وبجو پورې ته د شمشاد سپانسر پروګرامونه او اعلانونه چې مونږ ترازی دا اوس ماسبه کې یو اعلان په 1 دقیقې اعلان په 1500 ډالر مونږ اخلو دا اوس مونږ اعلان نشو جذبولای نشو د دې لپاره چې وخت ورته نه لرو دا یو د خبرونو د سپانسر د 9000 ډالر مونږ ته نوې کابل بانک راکړي دا نور پروګرام دروخ د پیسې چټول راټول کې د دینه بچونه جوړیږي
د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو رئیس خپلواک سپایو او د ملي امنیت د ادارې حقې دا ویرات کړ چې ګوندې په دغه ټلویزیون کې یو شمېر کسان کار کوي چې د نورو هیوادونو ګټو ته ژمن دي. نن سبا په افغانستان کې څه باندې شپېته ولایتي او مرکزي ټلویزیونونه په لسګونو راډیوګانې او په سلګونو خپرونې فعالیت کوي، خو له دې پراختیا سره سره خلک شکایت کوي چې دوی داسې نوي او په خپل سره جوړ شوي لغتونه او ترکیبونه کاروي چې خلک ورڅخه په اسانه مفهوم نسي اخیستلی. دا ستونزه د هیواد په دوو رسمي ژبو پښتو او دری کې زیاته تر سترګو کیږي. خان محمد سین پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان یو شمېر خلک د دوی په دوو رسمي ژبو پښتو او دری کې د ځینو نوو او نابلد لغتونو او په خپل سر جوړ شوو ترکیبونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په چاپي رسنیو کې داسې سر لولي او په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې داسې څه اوري او ویني چې په مفهوم یې نه پوهیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له آزادي راډیو سره په خبرو کې په یو شمېر رسنیو انتقاد وکړ چې په خپرونو کې د هیواد د اصلي پښتو او دري د لغتونو او اصطلاحګانو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو داسې لغتونه او اصطلاحګانې کاروي چې دوی پې نه پوهیږي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي
نوم عبدالقادر ده، منګه سطح د سواد ډیره ټیټه ده، په فارسی کې ایرانی ډیره استعمالیږي او په پښتو کې ډیری ژبه د سرحداتو استعمالیږي، لکه د پاکستان هغوی خو همیشه دا کوشش کړی ده چې منګه فرهنګ له منځه ویسي، د منګه ژبه له منځه ویسي. انګلیسي هم په دې کې راګډه شوې ده، په پښتو کې په فارسی کې دا د منګه بېخو بنیاد د پښتو او د فارسی له منځه وي.
زما نوم بیدار بخت، د پاکستانیانو د هغه مزده کړو لغاتونه خبرې دلته چې څوک ایران د پاره کار ته لاړي دوی ټول دا لغاتونه تې زده کړي. نوي نوي شیان ډېر پکې راغلي، زړه پښتو خو د موږ د پلار او د نیکه پښتو وه، نو دا خو مشکل جوړوي. نو بس موږ دا هغه لرو چې د خپل پلار او د خپل نیکه خپل هغه کلکي په خپله ژبه او په خپله پلارینه او مورینه ژبه باندې.
د پښتو او دري ژبې استادان وایي چې دواړه ژبې په سیمه کې 3000 کلن تاریخ لري چې حتی نخې نښانې په غیر اسلامي زړو متنونو کې هم لیدل شوي دي. دوی وایي دواړه ژبې ساده روانې او دومره غني دي چې د هر مفهوم لپاره بې لغته او بې اصطلاح نه دي. دوی وایي خپلې ژبې چې دومره پراخې او غني دي، بیا نو دې ته څه ضرورت دی چې پردي لغتونه اصطلاحګانې او ترکیبونه دې ورننه ایستل شي. د کابل له پوهنتون څخه فارغ او د پښتو ژبې استاد نور محمد وایي
هر اصطلاح چې وی پښتو کې لرو، دا چې د پاکستان پښتو دلته راځي چې د پېښور په پښتو کې انګلیسي لغت دی، اردو دی پکې، او دا سی وایي وځه زم واکن کوم یا زم شاپن کوم. همداس دری ژبې کې د موږ لهجه د ایرانی را شامل شوې ده، خو د موږ لهجه خپل نه لرو. دا نوې ترکیبونه د موږ ژبې د پیشرفت لپاره نه، بلکې د ګډوډۍ لپاره کېږي. ده زه داسې هڅ کوم چې دا لاسوهنه د خارجیان نه ده، موږ په ژبه کې کوي خپله ژبه غواړي چې موږ په ژبې باندې مسالت کړي. سابقه متنونو باندې به څوک نه پوهېږي. اطلاعاتي کلتور دا وظیفه ده چې د دې شیانو مخه ونیسي.
د علومو د اکاډمۍ پوهان او څېړونکي په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري کې د نوو او پردیو ژبو لغتونه اصطلاحګانې او د نابلدو ترکیبونو دودول په افغاني فرهنګ د پردیو یرغل او د ځینو افرادو شخصي سلیقه ګڼي. دوی وایي که چیرې نوو لغتونو اصطلاحګانو او ترکیبونو ته اړتیا پیدا شي او په خپله ژبه کې بدیل ونه موندل شي، بیا نو باید د ټولنې د ارزښتونو په پام کې نیولو سره یو لړ کره علمي او اکاډمیک پړاوونه ووهي. د علومو د اکاډمۍ غړي سرمحقق محمد امین مجاهد آزادي راډیو ته وویل
د بهرنیو هیوادونو اغیزی زمونږ په فرهنګ د دې باعث شوي دي چې زمونږ خپل اصطلاحات او لغات یوې خواته شي او د نورو ژبې ته ور داخل شي. افغانستان د اساسي قانون د موادو د مخې چې ژبو ته باید وده او انکشاف ورکول شي، خو په هغې کې یوه ماده داسې هم ده چې ملي ترمینالوژي باید حفظ شي او وساتل شي. خو زمونږ دغه ځوانان چې داسې کوشش کړی دی چې داسې یو شمېر لغاتونه جوړ کړي چې د هغې پوهاوی نه یوازې د ساده خلکو دپاره، بلکې زه چې څېړنپوه یا سرمحقق یمه، خدای شته چې بعضې لغاتو اصطلاحات چې زه پخپله هم نه پوهېږم، هماغه د پښتو او دري.
ښاغلی مجاهد دا هم وویل که په دواړو ژبو کې د خپل سریو او شخصي سلیقو مخه ونه نیول شي، په نږدې لسیزو کې به د دواړو ژبو اصلیت له پوښتنې سره مخ شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دواړو ژبو کې د پردیو ژبو د لغتونو په زور ځایولو سره کلک مخالفت ښیي او په مخنیوي ټینګار کوي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل.
وزارت اطلاعات فرهنگ متوجه از این موضوع هست و واقعا وقت از این رسیده که این امین هودا
د اطلاعات و فرهنگ وزارت موضوع ته متوجه دی او اوس د دې وخت را رسیدلای چې د رسنوی د ادارو کارکونکو د دواړو ژبو ژبپوهان او لیکوالان سره راټول شي، حتی یو کمیسون وګمارل شي څو ټول ته د خپل ژبې د لغتونو ترکیبونو په کارولو ټینګار وکړي او په دې توګه په رسنوی کې د بیان د ګډوډۍ مخنیوی وشي.
افغانانو کابو دیرش کاله په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ او اوس هم په میلیونونو افغانان په یادو هیوادونو کې اوسیږي. ډیرو پکې ښوونځي لوستې دي او په مورنیو ژبو یې د هغوی د ژبو اغیز شوی دی او اوس چې هیواد ته راستنې شوي د ګاونډیو د فرهنګ یوه برخه یې له ځانونو سره راوستې او دلته هم کاروي، خو خلک وایي دا ضرور نه ده چې په رسنیو کې د یې وکاروي او د خپلې ژبې او فرهنګ ځای دې ورته پرېږدي. خان محمد سیند، ازادي راډیو.